سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل به په خبرونو وکړو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره کړې. دوی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یوناما مشر ډیبرا لاینز چې ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی هم په نظام کې د ښځو نجونو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. هغې د افغانستان له خلکو سره د خدای پامانۍ په پار په یوه اوږده او تفصیلي اعلامیه کې د طالبانو د حکومت په کړنو باندې او همدارنګه په راتلونکو مسایلو باندې خبرې کړي دي. هغې د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي دا په دې باور ده چې د افغانستان نظام ته باید وښودل شي چې د ښځو او نجونو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجي ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحدو ایالتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د حاجي ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي هغه ملي او نړیوال شرکتونه ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې دې کمشنرۍ نن خپور کړی ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 9 میلیونو څخه زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شول. د یو این ایچ سی آر په دغه راپور کې همدارنګه د اوکراین او افغانستان د بحرانونو ترڅنګ د افریقا او ګڼو نورو مسایلو هغه عوامل یاد کړي دي چې سږ کال په نړۍ کې د بې ځایه شوو شمیر له 100 میلیونو زیات کړی دی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د هند له آی ایم ای اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
روانه اونۍ د هند له دې پوځي اکاډمۍ 340 افغان پوځیان فارغه شول. د تحلیلي او ټولنیزو مطالب په برخه کې هم پکتیکا ته ورزو چې هلته یو ډاکټر د یو روغتون په جوړولو سره خلکو ته د خدماتو زمینه برابره کړې.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي دا روغتون.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی است. رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear.
اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي
نو مولې چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکه وکړه
د وایلنت اکستریمز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختریځ او تاریخ جنې ډلې د پرلبسې فرمانونو لاره د افغانستان د خلکو حقوقونه او ازادۍ سلب کړې دي خځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري په حقیقت کې خځې په ورځنی ژوند کې لپاره غورځول شوې دي
نصیر احمد اندیشه د جمهوریت نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکه رد کړي او ویلي دي خځو ته د اسلامي شریعت پر اړه کې حقوقونه ورکوي د طالبانو سرپرست حکومت د خځو اړوند حقوقي تګلارې د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک ارتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي د طالبانو د بیا وکمنه دوه دادې لاس میاشتې ووته خو تر اوسه په اکثر ولایتونو کې جنې لشبګم ټولګي پورته زدکړو څخه به برخې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د خونځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وخو دا وی ویل د کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه به برخې کړي دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې شو کې او غلاوي زیاتې شوې دي او د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه اندازه صفر ته راښکته کړي شي خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کولو ته نه پرېږدي پام وکړئ ریپورت ته
کابل د خان روان شوم په خپل چرینه چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینه کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست
یو روپۍ راته پرې نه خو ټول رانه واغستلې
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام ځان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سره د ماخام ځان نروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کیږي ټول جفاو د واره شروع دي چې بونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سره
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام لازان سره سم کوړتزي عبدالمجید وای فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک با د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونشول د کابل خار د کوټه سنگي سیمه یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي وای د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک دومره ډار کړي چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای نو موړی ازادي رادیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګدکړي او له همدې کار په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي د دې وزارت ویان عبدالنافیر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوند دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پریږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده، همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټ شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسېدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې، خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو یې د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د هند له پوزیا اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان پوځیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. مخکې تر دې له افغانستانه د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونه هم خپاره شوي وو، خو طالبانو هغه مسایل رد کړي. روانه اونۍ د هند له AMI اکاډمۍ درې څلوېښت افغان نظامیان فارغه شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي، دوی لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغو پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هند له IAM اکاډمۍ څخه درې څلوېښت افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوري نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزي په خپله ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د نمانځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی IMA څخه د درې څلوېښت افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسوو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه د سیاسي غوښتنې کې، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانیو نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. آن دا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نه وخت د پخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګان خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوری نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر یې هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د درملو د نرخونو له لوړېدو شکایت کوي او زیاتوي. له یوې خوا د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 60 کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بے روزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسی سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره دا خلک ډاکټر وي که دواخانې والا چې دوا پغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پې نیمایي ګټه اخلي. یوه نسخه وروره 8,000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅې هلته په تا باندې 1500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خوا خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې خپل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بې روزګاره خلک د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی. د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو اوسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډېرې قیمته شوي دي. یو پاکټ ګولې 10 روپۍ دغه اوس په 10 په دوا رسېدې. دا دوا ټولې قیمته شوې. موږ غواړو چې د امارت نه چې د موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته. بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت. بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه باعث شوی چې د خلکو ژوند مرګ وخت سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغاني پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لامل نه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړواله راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تخار کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې سیالیو کې د 10 کلبونو یو او یا لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو او لویانو په 3 سنی کټګوریو کې وشوې، هدف یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي توکو څخه د هغوی راګرځول وو. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په میدان وردګو ولایت کې د پهلوانانو ترمنز د غیک نیونی سیالی وشوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې سیالیو کې 160 پهلوانانو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې یې دوام وکړ. یادې ادارې ویلي د 160 غیک نیونکو له منځه یې 40 غوره غیک نیونکي انتخاب کړل چې دوی په ولایتي سیالیو کې هم برخه اخیستلی شي. دا سیالۍ چې د میدان وردګو د بدني روزنې ورزش ادارې او د غیک نیونې فدراسیون له لورې جوړې شوې وې، په پای کې بریالیو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او هند د آیرلند په وړاندې شلاوري زلوبو ته د خپلې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پر خپل وی پانه د هارډیک پانډیا په کپتانۍ د خپل ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړی چې د ایرلند په وړاندې په دوه شلوریزو لوبو کې به ولوبېږي. په دې لوبډله کې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی چې خپل استعداد وښیي. د هند او ایرلند ترمنځ دوه شلوریزو لوبې د جون په 26 او 28 نېټه کېږي. د یادونې ده چې د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما او ویراټ کوهلی په ګډون د هند نور تجربه لرونکي لوبغاړي ځکه د ایرلند په وړاندې نه لوبېږي چې یاد لوبغاړي به د انګلستان په وړاندې په ځینې ټیسټ لوبه کې ولوبېږي چې تیر کال د کورونا له امله ځنډېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زه صفی الله ستاسو اگزامو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ته بیا هم خراغ لاس وایم. پیل به د هغو سندرغاړو پر راپور باندې وکړو چې بهر اوسېږي خو لخپلو همغاړو غواړي چې د موسیقۍ د غنا لپاره کار وکړي او پرې نږدې چې غږی ټپ شي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه وایي کوم سندرغاړي چې له هیواد بهر اوسېږي او د موسیقۍ په برخه کې زمینه ورته برابره ده نوې سندرې د بازار ته وړاندې کړي او نور دې په دې برخه کې وروزي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقۍ غږول په ټول افغانستان کې منع شوي دي. پام وکړئ رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لاس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمېر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې اوسېږي او شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي نوې سندرې جوړې کړي د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کې ده سبا به روښنايي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرگل را دا سگفم چارا سدا نمرا مرا دا.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د پکتیکا ولایت په مرکز کرنه کې یو ډاکټر د روغتیا په برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پنګونه کړي. دغه کس میرویس ولی کټوازای نومیږي او دلته شلبستریز روغتون جوړ کړی. نوموړی وایي له دغه کار څخه هدف د هیوادوالو د درملنې په برخه کې کار کول دي. بل لورته بیا د پکتیکا اوسیدونکو دغه روغتون جوړول یو نه ګام بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې یو ډاکټر د 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو مجهز روغتون جوړ او د دوشنبه پورس پرانستل سو. د یاد روغتون مشر ډاکټر میرویس ولی کټوازای وایي په دغه روغتون کې به د هیواد په سطح مجرب او تکړه متخصصین ډاکټران د پکتیکا والو درملنه کوي. د دو په باور دا روغتون به پکتیکا والو ته د روغتیا په برخه کې زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. ښاغلی کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دغه شل بسترېز روغتون کې به په څلورو برخو کې د رنځورانو درملنه کیږي.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ورته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روغتون مجهز عملیات خونه او مجهز ولادت خانه لري. د روغتون هغه لابراتوار په عصري او خارجي ټکنالوژي او ډیجیټل ماشينري سره په سمباله سوی ده.
ډاکټر کټوازی زیاتوي نور به د پکتیکا د رنځورانو درملنه په کور کې وسی، نه چې نورو ولایتونو او پردو هیوادونو ته وړل کیږي.
د موږ هغه مخه هم دا د نور زموږ ولسونه دې ته اړ نه یي چې بهر لاړ شي. نور دا نوی نسل، دا ځوان نسل چې طبابت رادانګلی دي، دوی هغه خپل ټول توان باندې دا هڅه کوي چې نور افغان ناروغان په افغانستان کې درملنه شي.
بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکو د دغه شخصي روغتون جوړېدل یو نیک ګام بولي. دوی وايي په پکتیکا ولایت کې د یو مجهز او په ټولو امکاناتو برابر روغتون ته سخت اړتیا وه، ځکه تر دې وړاندې به ډیری وخت له دغه ځای رنځوران مرکز کابل، غزنی او یا د ډیورنډ تر کرښې پورې غاړې ته د درملنې په مخه وړل کېدل، خو اوس شاید دغه ستونزه حل سي. فعال ځوان اید محمد سیال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل دا دغه روغتون په پالیدو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې راکمې سي.
دا روغتون خو بس نو یو نیک اقدام ده. د خلکو تمه دا ده ورته چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او پکتیکاوال به له دې وړاندې غزنی او پکتیا دغه اوزوي روغتونو ته تللو، حتی په بارډر باندې به ګاونډي هیواد پاکستان ته تللو. نو اوس دوی تمه لري چې که چېرته معیاري خدمات وړاندې سي په صحیح معنا باندې، پکتیکاوال به له نورو ولایتو او له ګاونډي هیواد هم رامنی وي، په خپل ولایت کې به یې درملنه کیږي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ډیری وخت روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه سر ټکوي، خو څرګند نه ده چې دغه شخصي روغتون به تر کومې کچې دغه کمی پوره کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بي بي خزياتي لورسوي دي، او په لشکرګاه شهر کې د منډوي والاته دي نخنامي وزړي چې تر دغه پورت ایرانه نسی. او بل خبره ده چې دلته نت کې سره کار نه کوي، ورور شبکې داس کمزوري دي چې نه جن کار کوي نه نت کار کوي، دا غم دی وخوري.
زه هلمند ولایت مرجعه ولسوالی بازلا کور بس خبرې کوم. دا کوم مسیج دلته راځي ټوله مړو خلکو تر سټیج مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسل د غریبان خلک په ماشان ډوډۍ نه لري، هغه تر اوس پرې وړل نه راځي، هغه نه کاټ سټیج نه کاټ ورکی روډ بل پور چا وکړي موږ غواړو. زه عزت الله
درزګام لیدې دا خپل سیدم کې زه د حکومت لور پور چا وکړو دا خپل لارم چې موږ پر رزګان د غزاب سوالي کې مخابري سیستم هیڅ وجود نه لري، یوازې به سیم په ډیر کم افسه دي سرکار کې هیڅ کار نه کوي. نو لور پور چا وکړو موږ دا غوښتنې نه چې موږ غزاب سوالي ته د مخابري سیستم مشکل حل کې.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلي دی، یو څه کوبد نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي. موږ دغه حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کرای لکه په هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صدر خدای زبر د سبق غم کی دی دی مرته د سبق ګټه مر سره رسیده. ورور یې نو کې وبې درای لکه نه د حیوان وبسته نه د انسان وبسته هلته بوغرا اډه کې وی دلته موږ د حیوانان وبنه لرو دی وی ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته موږ د بوبس د خوراک په بوبس هلته د بلې خواته ګراني د چیو لیټر ټول تیل په 2500 روپۍ دی. ورور موږ د غژاخ تر حکومت پورې ورس
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګراني ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور
په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کې او بل خلک د ډیر ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې په جنیوا کې وشوه وکړي. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري په افغانستان کې خپل دنده پای ته ورسوله. هغه د ماموریت د پای ته رسیدو په خاطر له افغانانو سره د خدای پامانی په اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د خزو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي د دې وزارت سرپرست منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړي او دغه شرکت تمه ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې سارې کچې ته رسیدلي. تیر کال 9 میلیون کسان د جګړو، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي. سږ کال به دا شمیر له 100 میلیونو واوړي. ډېر کسان پکې د اوکراین په څیر د جنګ ځپلي هیوادونو، افغانستان او د افریقا څخه دي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخ خزو خبرونه ته مو هر کلی کو. په دې خبرونه کې د میرمنو په لاستراولنو تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن دیو خزو پاک لا غږیږي چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی. دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسول کسانو تر غوګونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دمګړی په ډول حالت کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، لخپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې لم مدني فعال او خون کې قمر نیازی او افغان نیکوالی او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې له میرمن نیازی څخه اورو. لزان څخه راتوای چې مدني فعالیت مو له کومه ځای او څه وخت پیل کړ؟
نړی مننه ستاسو د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسه یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلارې کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حواله دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ ترې یو ځای پورې ورسوم. نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو وایي مرغان هغه سره کینی چې بڼه کې سره ورته. نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغه سې هم فکر او دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل. بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت پاک لمو اقدام وکړله. د 1300 و اتیم کالو چې ما د ملالید لیسې مدیر او ما مغلطه د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړه. یو مجلم په لومړي سر کې جوړ کړه، بیا مو کرا کرا د نهاد سره برابر کړه، ترتیب مورته جوړ کړه، اساسنامه مورته جوړ کړه. بیا نو ډیر خوند نور ځوانان مو سره راغلم، فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بل اخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هرڅ چې مونږ وپارولو دیته د ټولنې ناخوالې وي، بدبختی وي، د شزو ژغت پاملرنه نه کېدل و چې مونږ دغه ته وهڅیدلو او داسې اقدام وکړه.
bale bale ډیره زیاته مننه تاسو به تر ګرځو را وسو میرمن زمان ته ول تاسو به لمړی د زده کړو پاکله و ورو درته وای چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي.
فرشتجان ما خپل زده کړې کوم زده کندهار ولایت کې، په ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې تر سره کړې دي. پای ته رسولې دي معلومانی زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سویل له څخه فارغ شوم او اوسه ما پای ته رسولې دي. کابل په شهر کې نوړې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د سينو تحولاتو لامل چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کیږي، د نظامونو تغییر او تبديل او د حکومتونو د تبديل په برخه کې په زرګونه افغانان مهاجر سول، هیواد پرېښوي، د ستونزو له کبله زه هم مهاجر سوم. او زما په زده کړو کې یو خلا، یو څوکله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپل زده کړې مکمل کړم.
ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن یزی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، اغه میرمنې چې په خوای مدني فعالیتونه کول دي، دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغنس وچتولای، چې کله خپل ژغنس وچتولای نو څنګه توقع وسی چې موږ د نورو ژغسو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځای پورې رسولای. په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایتو کې ملي اجماع درلودل، بیا مو په سرتاسری ملي اجماع کې په کابل کې درلودل، په هغه کې موږ ګډون کړو چې هلته موږ د شزو ژغ رسول تر ځای پوری. ما سره ډیر خوندي کندیان، یتیمان، بیچاره خوندي چې موږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاس اور کړی دي، دا هغوی ډیر ناخوالي ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د شزو یو اتحادیه جوړ کړې و چې د کندیانو اتحادیه، البته د کندو شزو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابر و ترڅو د هغوی خپل د کورنۍ لپاره چې کومه غ نفقه غراوري، هغه علاله نفقه تر لاسه کوي، هغه پوره حق دی ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نو کولای چې د ځان د پاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان د پاره وچت کو، چیرته چې به د نورو ژغ خسو.
bale په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې کچیرې دا وضعیت هم داسې پاتې سي د میرمنو غږ وچت نسی، دا به اوږدمهاله څومره زیان وړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته؟ په دې اړه به وروسته غږیږو. میرمن زمان، تاسو ته بشتره ګرځم، تاسو هم په ټولنه کې یو ماتره او پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست یاست. د طالبانو پر اتاک سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره اتلو سره د شوتو په ژوند کې، د افغانو شوتو په ژوند کې یو نوې څنګه په ډیره مینه سره چې هغوی د خپل کاري حقونو څخه محرومه شوي او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي، هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نسي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستیو کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم، هغه مې شروع کړي وه، خو له بده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راسه ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګان کې کار کړی و، د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا دولس کاله کار کړی دی. زه په دې نه یم توانېدلې چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولای چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله په دې اکلا به وروسته به نور خبرې کوو. میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمن دم غړي خپل غاګ نشي چتاولای، نو سبب یې دوی د نورو میرمنو غاګ پورته کیه به د دوی ستونزو ته یا ولار ولټي یا به د دوی کوم مشکلات چې د تر مسول کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومې بعد اغیزې په یو کورنۍ کې په یو ټولنه کې درلودلی سي؟
ډېره ستره فاجعه به وي، ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. موږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو، موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. موږ خپل هغه لاسته راوړنې نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس بیرته ما برته مغه ځای ته درې مغه حول نقطې ته راوړې چې زه برته دا فکر وکم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیک پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده، ولی زه داسې وروزل سم، ولی زه یو مخه ونه لرم، ولی زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم. دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ برته هغه نقطې ته ودرې لکه چې دا اوس یې درول یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي. دوی باید زموږ د پاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي. د نړیوال سره دی سیالي وکي. اسلامي ملکونه ډیر دي، شکر دی الحمدلله. په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي واد نه ده، او داسې نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. تچ تاسو تاسو دراتک سره دلته مسلمانۍ راغله، دلته اسلام راغله په افغانستان کې. دا فاجعه وروونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا کدی وغواړي بیا به مخ نس نیولای.
ډیر زیاته مننه. نوري خبرې هم له تاسو سره لرو. میرمن زمان بیرته ستره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، هدا اقل هغه میرمنې په آزاده کار تلې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله. دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګ سوله، خپل په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بالکل، دا یو نوړ حالت چې اوسمهال په افغانستان کې راغلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافرې کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعا چې زه یې هم متاثره کړی یم. ما هم نسوی کولای چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي، هغوی متاثره کړي دي. هغوی کورونا کې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، کار نشته. هغوی د کارونو څخه محرومې ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم لیږل شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازی ویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي. په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته. او له دې سره زه خپله هم ډېر متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپل دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځوم میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالین یا په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعال وي، ژورنالیست وي یا په نورې ادارو کې کار کوي، دوی په یو نه ونه په یو نه مجبور سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ شي، هلته شپې ورځې تیرې کړي. بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسو دا راتوئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او سودی حالت خنه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دی؟
دا ډیر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس کې يم د بازي خوندو سره. تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللی و اسلام آباد ته، چې موږ به خارج ته ولاړ شو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوئ او بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنې یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکه کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو ها خواته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خواته برته راتللی شو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېدای شي چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخواته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي. وایي تاسو منتظر پاتې سئ، په تمه پاتې سئ. زه په چه شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته؟ یعنی کېدای شي چې خدای مکه هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځان ته، چې دا خپل یو افغان مېرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافق. دا خصې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دي، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که امریکا مړ که دولت جمهوریت مړ که، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ماته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالت اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه کور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته ویسي په 4,500 کلدارې دوکاندار اضافه نه تېنه اخلي، وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړوئ، نور یې نه راوړو، نه اخلم، نه درڅخه رانیسم، دغه یوه دانه بله درڅخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته، وایي دا راڅخه واخله. زه وایي زه کور ته وایي غوړي نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران ستا، بیکاري ستا، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ شته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. دغه ښځې وایي چې د کور نفقه راوړونکي وي او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت راباندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه مېرمنه هم دغسې نارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د نجونو دپاره چې نجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل شوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي. کله نجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کیږي، هغه د اعلامیه خپرات سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیر سره مکاتب خلاصیږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده، وایي موږ هیڅ باور نه لرو، یعنی یو ډول بې اعتمادي دی.
بله، قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، خپرونه دوام لري، پاتې خبرو ته به ادامه ورکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست، درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکوم. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایم چې لکه څنګه تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي، له هیواد څخه بهر د افغان مدني فالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، وضعیت تاسو لنږدې نه ګوري، تر ټولو لوی ستونزې څه دي؟
دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي، د فامیلونه هم راغلي دي، چې هغوی چې زه هم د جملې څخه یم، لومړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري. دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي، دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي. یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي. زما خپل اولادونه له تحصیله پاتې دي او زه هم کار نسم کولی. زما فامیل کې هیڅوک کار نه نسي کولی. ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي، فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي، هغوی هم عین ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، مالي ستونزې لري. کومې ادارې چې نړیوالې ادارې دي د مهاجرت لپاره د دوی سره مالی مرستې نه دي کړي، د دوی په سب کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړي.
بله میرمن یزی، تاسو د میرمن زمان خبرې واورېدلې چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین، ژورنالیستان او نورې هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ماتراوې څه ډول شپې ورځې تیروي. که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې، خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایې چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای، دوی به له څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان دننه هم که دا میرمنې پاتې وای دغه سی بدبختي وای چې همدا اوس دغه سی بدبختي دي په پاکستان او په ایران او په روم کې، چې موږ اکثر خوندو سره په تماس کې یو. نو افغانستان کې هم داسې یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري، بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهني وکي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او ورس ولم تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالی د فعلن په اوسني حالت کې؟ هیڅ شوالی نشته. سیده مونږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویل دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنگ ورور وژنه دي بنسي، تاسو خو یو چادرې وایست. یا حجاب شرعي موږ هم مخکې مسلمانانو شکر ده الحمدلله خپل حجاب مو حفظ کړو. دا ګوتو په شمار کې بعضی کسانو هغه غپوس او خپل اعمال، مګر مونږ به حجاب نه کړې. مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه پورنه مې پر سر وه، همیشه به مو د نارینه او سره هم ناس درلودلې، د ځوانانو سره به مو هم ناس درلودلې، د ښځو سره به مو هم ناس درلودلې، مګر مو شکر دی الحمدلله به ایجابي او به ستري نه کړې. نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاستراوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې موږ باندې فعال سو، هیڅ شی امید نشته، حتی یو چراغ نشته، یو زرغون چراغ نشته چې موږ ضرور ته خوشاله کو. نو طبعا هغه خوند چې تلري د کاغوي هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، که هم د بیکاری او د بیروزګاری څخه رنج جوړي، از القياس دغه سی افغانستان کې دغه سی حالت ده. نو موږ نسو کولای چې موږ ته ته دغه ورکو چې تاسو کشکې نه وصله د خپل وطن. دا خبره غلطه ده چې د خپل وطن نو دلته به پاتې سوی، دلته چې خپل وطن کې ته بي زته وسېږې، ډوډۍ ونه لرې، نوم ونه لرې، شناخت ونه لرې، شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لرې، نه شناخت لرې، نه حیثیت لرې، نه پیسې لرې.
bale قدرمنو دوستانو او درنو میلمنو، میرمن یزی او میرمن زمان، یو لاند دمه بیا خلو او وروسته بیرته خبرونه تر ګرځو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
درنو دوستانو خبرونه ته خر اغلاست. لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم د لکه څنګه چې روان ده، په همدا حالت کې څه وکړو چې د اقل د سیاو ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرې دلوي؟
په لومړي کم کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالار ټولنه ده، نو په لومړي قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید د دې شوز په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي، د دې لپاره د تحصیل زمينه برابر کړي، دوی ته کارونه ورته برابر کړي، ترڅو د ټولنې دغه یو مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعاله شي او افغان ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې شته هم چې په خلکشن نه او خپل د حقونو لپاره کوشش وکړي، هڅه وکړي، وای حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوشش وکړي، خپل ژغ پورته کړي، هڅه وکړي، تو دوی خپلو حقونو ته ورسیږي.
میرمن یزی بیرته تاسو ته راګرځو. لکه څنګه چې میرمن زمان په خپلو خبرو کې ویل، اوس دمګړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسو ته ګورو، په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل لغه ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي؟
په دغه حالاتو کې چې د اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د خپل شاګردان وروزی یو 500 سل افغاني فزنی اخلي د هغه شاګردان چې لوړ سنفو کې دي، یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطعه نسی د تعلیم د هغه لپاره، هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای سي، دوی په دغه کارو بوخت دي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مختمیه دونه وکړه، د غاړه او پټو د څه شی جوړي بازارو ته عرضه کوي. نو د دغه د منسجمولو لپاره یو برنامه جوړ سي، خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه گذاري وکړي، د دغه شوزو لپاره کومکونه دي وکړي، د دغه شزینه نهادونه دي طالبان شزینه نهادونو ته دي فرصتونه برابر کی، یعنی اوسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته دي فرصت برابر کی ترڅو دغه مرستي دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د شوزو په واسطه شوزو ته دي برته ورته دغه سي. عموما د شوزو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاسي د پښتنو د استلاب سرسم د بابا د متر دغه دمو پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګي پټ کړی دي. خو شوزو خپل کولای شي د یو بل شزه درک کی، د یو بل شزه درد احساس ولري او هغه ته رسیدګي وسی. نو زموږ غوښتنه ده چې نړیوال ټولنه دی په اوسنی حالات کې خپل کومکونه د شزینه نهادونو سره شروع کی، او شزینه نهادونه دی قوی کی، حمایت دی وسی، اوسنی دولت دی هغه ته جواز ورکي د کار کولو د فعالیت کولو حق دی ورته ورکي، سید خپل قوانين دی ورته وځه کی هغه اصول چې دی ورته ټاکلې دي دا اصول پر بنا باندې خو هدي عقل مطرح دي کی ورته ودی وای چې تاسو حق لري فعالیت وکي په دغه دغه برخه کې فعالیتونه ولري، هغه برخه دی ورته وازی کی فعال شزي لرو زوري دي لیکړي دي شزي لرو چې حقې د نورو شزو د لپاره څه کولای شي، د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي، او نړیوال دي کومکونه شروع کی ترڅو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسی.
بله، د خبرونه ماخري شي بي دي پلانډو کې براتو وای چې کچيري او څوک په کور کې ځان بوخت کړی هغه چې هر کاری د بتومره ګټور وي.
کار د انسان لپاره جوهر ده، کار د انسان لپاره فزیکی او زهني دواړه ګټور تماميږي، کولای شي چې هغه کار چې مفید وي ګټور وي واقعیا کپ کور کې وي کده باندې وي مشکل نسته لاستراوړنه ده، لکه موږ وای چې هر وخت تاوان مخاوني سي ګټه ده. کار درسته چې په کور کې خو مګر په هغه کار چې اوس مخکې یو کورسونه و یا یو د حياتي کورس بو یا بده ننوایي کورسونه و، دا اوله دوره د طالبانو اوله دوره یادونه قدرته وکم، دا سي د ننوایي کورسونه ملګري ملتونه په کورو کې جوړ کړي وو، د حياتي کورسونه یې جوړ کړي وو، دا کوچني کوچني پروژې اوس د افغانستان د خلکو د لپاره اکتفا نه دي. دا هغه وخت وو چې افغان مېرمنې هیڅ شي نه پوهېدلې، ویل به چې دا هم غنیمت ده، منګر هوس مونږ په غنیمت باندې اکتفا نه کوو، اوس مونږ زحمت استلای، مونږ درس ویلای، مونږ تر دغه ځای ځان رسولای، مونږ ډیر لستر اوړین لرو، ولې ګردنه دې دا ونیسو، ولې زه اوس په چرګانو باندې گزاره وکم، ولې حياتي پستان ولکه غد حياتي د پاره د سترګي شزو تپاتی سترګي کبزوري سوي دي، اصابونه نارامه سوي دي، نه ولکه کولای سي، نه ولکه ستنې کار کولای سي، نه ولکه غد سي بازار لري.
لتاسو دواړو درنو ملمنو څخه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې مول مونږ سره بارخه واخیستله. لا اوریدونکو څخه هم مننه، تر بلې ونی پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.